رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا را غشنا رادیو دوهمه ماشامنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندېسته.
سابقه دار امریکایي ډیپلومات برنټ روبن امریکایي مشرانو ته له طالبانو سره د مخامخ خبرو مشوره ورکړه. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له نوي سیاسي ائتلاف سره خپل ملاتړ اعلان کړ. ا د کالیفورنیا پیالت کې د زنګلی وو د لګیدو لامله په زرهاو خلک خپل کورونه وتلته مجبور شوی دی.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پر پوښتنه کې دا هم لرو چې د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي یو اونۍ ورسته به د کانکور نتیجې اعلان کړي.
د یوې اونۍ او یا هم تر 12 ورځو پورې موږ کولی شو د سږ کال د کانکور پایلې اعلان کړو.
د بغلان په ولایت کې د پاکستان او ایران څخه ستنوسو کورنیو ته د قالین اوبدلو مواد ورکړ شول.
دغه پاکیج سلیری زره او 393 افغانۍ دیوی کورنۍ لپاره د قیمت لري.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ د پولیو د ډرامو د لړۍ څخه یو ډرامه هم اوریدلی سي. خو اوس په دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. نامتو امریکایی مورخ او تاریخ پوه برنټ روبن ویلی چې طالبان د افغانستان د روان جنگ یو اړخ دی او متحده ایالات باید مخامخ خبرو ته وسره کینی. برنټ دا وخت د نیویارک په پوهنتون کې د نړیوالو همکاریو د څانګې مشري په غاړه لري او له افغانانو سره د پیژندګلوۍ اوږده سابقه لري او څو کتابونه یې هم پر افغانستان باندې لیکلي دي. هغه د پنجشنبې په ورځ له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې وویل چې متحده ایالات پخوا هم له طالبانو سره څو ځلې مستقیم تماسونه نیولي وو خو نتیجه ورنه کړه. خو په قطر کې د امریکا د خارجه وزارت د یو لوړ پوړي ماموري الیس ویلز او د طالبانو د سیاسي کمیټې د غړو ترمنځ ملاقات کوي چې امریکا دا ځلې په جدید توګه د افغانستان د شخړې لپاره د یو سیاسي حل په لټه کې. روبین ویل پر طالب مشرانو باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول او له افغانستان نه د خارجي قواو ویستل هغه مهم مسایل دي چې د افغانستان حکومت په دې اړه مستقیما پریکړه نشي کولی او متحده ایالات باید پکې شامل وي. دغه پخواني امریکایي ډیپلومات او کارپوه د افغانستان په اړه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د څرګندونو په اړه وویل عمران خان فکر کوي چې د صدارت عظما مقام به هم د کرکټ د ټیم د کپټانۍ په شانې خو حکومت کول داسې نه دي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی نن د جمعې په ورځ په بیان کې له هغه سیاسي ائتلاف سره خپل ملاتړ اعلان کړی چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شو. په دغه ائتلاف کې جنرال عبدالرشید دوستم، سرپرست خارجه وزیر صلاح الدین ربانی، محمد محقق، عطا محمد نور او یو شمېر سیاسي مشران شامل دي. ځینې د ملي والی په حکومت کې رسمي وظیفې هم لري. د افغانستان د عالي تحصیلاتو وزارت وه چې سږ کال 2,468 هلکان او 2,216 جنکۍ په دولتي پوهنتونونو او عالي مؤسساتو کې د شمولیت لپاره د کانکور په کلنۍ ازموینه کې بریالي شوي. افغانستان درې دولتي پوهنتونونه او 130 شخصي پوهنتونونه او تعلیمي مؤسسې لري. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د پاکستان د کرکټ د ټیم د پخوانی کپتان عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په پارلمان کې زیاتی چوکۍ ګټلې دي. خدای به مجبوري چې ائتلافي حکومت جوړ کړي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال ایز ګل رپورټ ته چې شوق الله رحیمزی ته استغټی کې دراوړی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون نن د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې عمران خان د دې هیواد پارلماني انتخابات ګټلې دي خو ګوند یې په ټاکنو کې دومره چوکۍ نه دي ګټلې چې وکړی شي ځانته حکومت جوړ کړي. د کمیسیون ویلي دی چې د حکومت د جوړولو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند باید ائتلافي حکومت جوړ کړي. عمران خان د پنجشنبې پر ورځ خپل ګوند د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړی و او په یوې تلویزیوني وینا کې یې ژمنه کړې وه چې د فقر او د هیواد په ټولو دولتي ادارو کې به د اداري فساد په ضد مبارزه کوي هغه په خپل وینا کې همدا شان ژمنه کړې و چې پاکستان به په یو بسیا اسلامي دولت بدل کی. عمران خان همدارنګه ویلي ول چې د افغانستان او هند سره د پاکستان اړیکه بخې کی او په عین وخت کې وویل چې د امریکا سره د متقابلو ګټورو اړیکو غوښتون کوي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
مخالفان عمران خان لپاز و نظامی استخبارات سره په انډیوالۍ او سازش تورن کړي خو هغه دغه تور رد کړي. د پاکستان مذهبي ګوندونو دا ضلع په انتخاباتو کې د پام وړ کامیابي ترلاسه نه کړه او ځینو یې ډېره بدې ماتې خوړلې. د متحده مجلس عمل ګوند چې د پنځو مذهبي ګوندونو ائتلاف دی او مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جماعت علما اسلام ګوند او جمعیت او جماعت اسلامي دواړه پکې شامل دي یوازې څلور پارلماني څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په شمالي او جنوبي برخو کې د ځنګلي ورونو د لګېدو له امله ایالتي ګورنر سکاټ میکلن د جمعې په سهار بیړنۍ حالت اعلان کړ. د اور وژنې د عملې دوه غړي مړې دي. دا تباه کوونکي اورونه چې د پنجشنبې په شپه لګېدلي وو د چارواکو په عقیده په قصدي توګه لګول شوي. د ریډینګ په ښارګوټي کې چې 90,000 خلک پکې ژوند کوي 44,000 هکټاره ځمکه او 15 کورونه یې رشوي او 4,690 نور کورونه د سوځېدو له خطر سره مخامخ دي. د جمعې په ورځ په کالیفورنیا کې سخته ګرمي او د تودوخې درجه تقریبا 15 درجه سانتیګراد ته رسیده. ګرم هوا د اور د لمبو په خپرېدو کې مرسته کوي. 2,000 خلک د ایډل وایل په ښارګوټي کې له خپلو کورونو نه وتی دي. سعودي عربستان د سرې بحیرې د باب المندب د بندر په لار خارج ته د خامو تیلو د انتقالولو کارونه ځنډولي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد فالح دا اعلان په داسې حال کې کړی چې حوسی یاغیانو د حدیدا له بندر نه د سعودي عربستان د تیلو دوه ټانکونه په نښه کړل. د العربیه تلویزیون رپورټ ورکړی شاید چې کویت او متحده عربي امارات هم مجبور شي چې عین شان اقدام وکړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د امریکا اقتصاد سږ کال په 2% کې 4.1% وده کړې او متحده ایالاتو د 1950 میلادي یا 1486 لمریز کال راهیسې د لومړي ځل لپاره خارج ته د طبیعي ګاز په صادرولو پیل کړی دی.
We become a net exporter of natural gas for the first time since 1957.
دا د خاغلی ټرمپ غوښتنه چې نن د جمعې په ورځ د طبي غاز صادرولو په اړه وی غونډه تا وینا کوله. ټرمپ زیاته کړه چې هیڅوک لمنګ سره په اقتصادي ډګر کې سیالي نشي کولای.
Once again we are the economic envy of the entire world. When I meet the leaders of countries, the first thing they say
یو ځلې بیا د اقتصادي قوت په حساب باندې د نړۍ ټول هیوادونه لمنګ سره حسد کوي او هر هوا ته چې سفر کوم ټول خارجي مشران د امریکا فرست یا امریکا تر بل هر چا مخکې پالیسي برکت زمون قدر کوي. د بنگلاديش حکومت وای په پام کې لري چې په سلګونو زره هغه روهنګي مسلمانان د بنگال په بهیره کې په یو لری پراته ټاپو کې لسر آباد کې چې تیر کال د برما د پوز او پولیسو د ظلم او تیری په سبب د رخاین لایالت نه په بنگلاديش کې پناه اخستې و. د ملګرو ملتونو د اعدادو ارقام له مخې له 200,000 نه زیاتو مهاجرینو چې ښځې او ماشومان پکې شامل وو بنگلاديش ته پناه راوړې او زیاتره خلک د ماینونو د چاودلو او د سختې لوږې او تند له امله په لاره کې مړه شو. د یو تلویزیوني رپورټ له مخې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي که څوک ته دعوت ورکړي دی حاضر دی چې مسکو ته سفر وکړي او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. د کوسوو د جمهوریت د ازادۍ مبارز آدم دیماچی چې د کوسوا د منډیلا لقبر ته بخل شو د 20 کالو په عمر مړ شوی. هغه 10 کاله د پخوانی یوګوسلاویا د حکومت په دوره کې د مارشال ټیټو په حکومت د حکومت په دوره کې په محبس کې تیر کړی. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه لرو او یو رپورټ د پولیو یا ګزند ناروغي په اړه او یو مفصله ډرامه د پولیو په حق له هم لرو. خو اوس براسو د دې خبرونه لومړی رپورټ ته چې د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې د روان لمریز کال لپاره د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته د کانکور ازموینې بهیر بشپړ شوی او ټاکل شوی چې تر 2 اونیو به د کانکور د ازموینې نتیجې اعلان شي. پدې اکلاز مش خبريال اکرام شنواری له کابل رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وی د 1398 اوم او 1398 اوم لمریزو کلونو د دولتي پانتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د شاملېدو لپاره د کانکور د ازموینو بهیر د تیرې پنځمې په ورځ بشپړ شو او اوس دا وزارت د دغو ازموینو د پیلو پر اعلان باندې کار کوي. د لوړو زده کړو د وزارت وایند زیا ساحل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې سږ کال د کانکور په ازموینو کې له 200 څخه زیاتو د 12 ټولګیو فارغانو برخه اخیستې وه.
د یوې اونۍ او یا هم تر 12 ورځو پورې موږ کولی شو د سږ کال د کانکور پایلې اعلان کړو. یو څه چې غواړم ورته اشاره وکړم دا ده چې د شاوخوا 200,416 زده کوونکو له ډلې چې سږ کال یې په ازموینه کې برخه اخیستې ده 18,000 انجونې دي.
د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په کابل او ولایتونو کې په دولتي پوهنتونونو کې 12,612 د 12 ټولګي فارغان جذبېږي او هم به د لوړو زده کړو په موسسو کې 53,000 نور د 12 ټولګي فارغان جذب شي. په افغانستان کې شپږ دېرش دولتي پوهنتونونه په کابل او ولایتونو کې فعالیت کوي. د دغه شمېر سربېره 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې په کابل او ولایتونو کې فعالیت کوي. په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې د خپلو جلا کړنلارو له مخې خپلو مربوطه تحصیلي ادارو ته زده کوونکي جذبوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د اټکل له مخې اوس مهال په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې شاوخوا 200,000 محصلین په زده کړو بوخت دي. په افغانستان کې د نامنیو له امله د پوهنې بهیر په ټولو ولایتونو کې یو ډول پر مخ نه ځي. په ځینو ولایتونو کې په زرګونو هلکان او نجونې د 12 ټولګي څخه فارغان کېږي او زیات شمېر لوړو زده کړو موسسو ته لار مومي، خو په یو شمېر ولایتونو کې د پوهنې بهیر ډېر شاته پاتې دی. حتی چې په ځینو ولایتونو کې د ګوتو په شمېر نجونې د 12 ټولګي څخه فارغېږي. افغان حکومت د دغسې ولایتونو لپاره د کانکور په ازموینه کې د نجونو لپاره په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې سیټونه جلا کړي دي. د لوړو زده کړو د وزارت وایند زیا ساحل وایي چې سږ کال هم د نجونو لپاره په پوهنتونونو کې 6,000 سیټونه په پام کې نیول شوي دي.
سکال موږ د خزو لپاره شاوخوا 6,000 بورسونه لرو. په مختلف پوهنځیو کې د خزو لپاره ځانګړی کوډ لرو چې یوازې خزي د غوراوي حق لري پرته له دې چې هغوی په عمومي کانکور کې انتخاب وکړي. موږ د خزو لپاره 6,000 سیټونه یوازې د خزو لپاره ټاکلي دي تر څو هغوی لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د کانکور د ازموینو د بهیر د شفافیت په اړه په تېرو کلونو کې ډېر شکایتونه موجود وو، خو د تېرو دوه کلونو راهیسې په کابل او ولایتونو کې د کانکور د ازموینو د اخیستلو وړاندې په کانکور کې د ټولو ګډون کوونکو پیژندنه د بایومیټریک سیستم له لارې کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم دا مني چې د دغه سیستم په کارونې سره کانکور د ازموینو په بهیر کې شفافیت رامنځته شوی دی. د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون منشي میرمن لیلما ولی حکیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د کانکور د ازموینې په بهیر کې شفافیت راغلی.
څوک چې د کانکور د ازموینې لپاره امتحان ورکي اول د نوم قطع کېږي. نوم چې قطع کېږي هیڅوک نه پوهېږي دا څوک دی. درې کاله کېږي موږ موافق یو او استقبال کوي دا پروسه.
په افغانستان کې به پخوا په کابل او نورو سړو سیمو کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو نوی تعلیمي کال د نوي کال په سر کې پیلېده او په ګرمو سیمو کې به د دوبي په آخر کې نوی تعلیمي کال پیلېده، خو د جمهور رئیس محمد اشرف غني د حکومت د پریکړې له مخې د تیرو دوه کالو راهیسې په سړو او ګرمو سیمو کې د افغانستان د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو نوی تعلیمي کال یو ځای د دوبي په وروستیو کې پیلېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ماښامنۍ خبرونه اوري. په بغلان کې د پاکستان او ایران څخه 1550 کورنیو ته وړیا د قالین اوبدلو وسایل ورکړسول. د بغلان ولایت مسؤلین وایي د دغو وسایلو په ویش سره به د 1550 کورنیو اقتصاد ته وده ورکړي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریال ګل رحیم نیازمن پر رپورت کې واوري.
بغلان ته بیرته راستانه شوي خلک وایي چې د دوی یوازینۍ ستونزه د کاروبار په برابرولو کې ده. دغه خلک چې بیرته راستانه شوي زیاتوي چې که څو کاله پخوا خپل وطن ته راغلي وای نو اوس به یې کاروبار رشد هم کړی وای. د دې په خاطر چې بیرته راستانه شوي خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ نشي په بغلان کې 1500 کورنۍ او تا د قالین اوبدلو وسایل ورکړل شول چې هرې کورنۍ ته د ورکړل شوو وسایلو قیمت 3,000 افغانۍ دی. د کلو او پراختیا د مهاجرینو د چارو او د ښځو د چارو ریاستونو مسؤلین وایي چې د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې به د دغو وسایلو ویش ځکه ګټور وي چې دغه راستنې شوې کورنۍ به د کار له محتاجۍ ووزي. په افغانستان او په ځانګړې توګه په شمال ختیځو ولایتونو کې ښځې د قالین اوبدلو په صنعت کې زیاته ونډه لري. په مجموعي ډول دغو راستنو شوو کورنیو ته د 12 میلیونو افغانیو په ارزښت د قالین اوبدلو وسایل ورکړل شوي دي. په بغلان کې د کلو او پراختیا رئیس اول خان احمد زید دغه مرستو پاړه داسې وایي.
دغه پاکیج سلیری زره او 393 افغانۍ دیوی کورنۍ لپاره د قیمت لري. ټول 1500 کورنۍ د سرویسی وی دی یو ته به د غاړین مواد توزیع کیږي چې ټول قیمت 2,400,000 افغانۍ کیږي.
د ماجرینو د چارو رئیس نعیم کاکړ هم وایي چې دوی اوس یوازې بیرته راستنو شو کورنۍ ته د قالین وبدلو دغه وسایل ورکوي، ځکه چې بیرته راستنه شوي خلک چې له سیمې سره نابلدي کوي کاروبار جوړول ورته سخت دي.
تاسو وینئ دا ټول کډوال دي، دا هغه کسان دي چې تللي دي پاکستان ته، نورو ګاونډي مملکتو ته، او بیرته راغلي دي. اوس د دوی لپاره چې دوی خپل ژوند مخکې بوزي، دوی ته دغه برنامه تنظیمه شوې ده.
هغه کورنیو چې د قالین وبدلو وسایل ترلاسه کړي وای چې د دغو وسایلو په ذریعه به د خپلې کورنۍ لپاره کار کوي او خپل ضرورتونه به پرې پوره کوي، خو غوښتنه کوي چې مرستندوی موسسات تر اوږدې مودې پورې د دوی ملاتړ وکړي تر څو په خپلو پښو ودرېږي.
ما خواهش مې اېستې یک بار نشوه دې کار ادامه بیافه، اگر دوامدار باشه از دې کار هم شاید همي.
زمون غوښتنه دا ده چې دا مرسته باید د یو ځل لپاره نه وي، دا کار باید دوامدار شي، هم به ترې خلک ګټه واخلي او هم به تر ورکوونکي شرکت. نفیسه هغه ښځه ده چې د قالین وبدلو وسایل کارګاه شانه چنګک او نور شیانې ترلاسه کړي دي. هغه وایي
زمینی کار برای ما فراهم کردن و همچنان یک کمکی برای ما کردن که ما همه کاروبار خود ترق
دوی مونږ ته د کار زمینه برابر کړي، مرسته یې را سره وکړه چې خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړو او د ښه اقتصاد درلودونکي شو. په بغلان کې د ښځو چارو رئیسه خدیجه یقین وایي چې دوی هڅه کوي ښځې له اقتصادي پلوه پیاوړي کړي، ځکه چې اقتصادي پیاوړتیا د کورنۍ تاوتریخوالي د لمنځه وړلو سبب هم کېدای شي.
توقع یې کار موثر است، بالای رشد اقتصادي زنان، بالای تقویت امو اجتماعي بودن زنان که اینا در اجتماع داخل میشن.
هر څوک چې له دغه وسایلو ګټه اخلي د خپل کورنۍ غړو سره اقتصادي مرسته کوي. دا د ښځو د اقتصادي پرمختګ او په ټولنه کې د ښځو د مطرح کېدو لپاره ښه وسیله ده. په افغانستان کې وبدون کې قالینې پاکستان ته وړل کیږي او له هغه ځایه د پاکستاني قالینو په نامه نورې نړۍ ته صادریږي. د بغلان یو تن اوسیدونکي داسې وایي
زیاتره د افغانستان غالۍ د پاکستان په نامه باندې اروپا او امریکا ته تللي.
قالین وبدونکي غوښتنه کوي چې باید د افغانستان د سوداګرۍ ادارې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره د افغاني قالینو د صادراتو په اړه سوداګریز قراردادونه ولري چې د دوی د لاس وبدل شوي قالینې د نورو هیوادونو په نومونو بهر ته صادر نه شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او د همدې خبرونې یو مرکه ټاکل شوې ده. د افغانستان د سولې ولسي حرکت د اگست په 16 نیټه د کابل په حضوري چمن کې پرلت وکړي. دوی اوس د برتانیې د سفارت مخې ته راغونډ شوي او ادعا کوي چې دا هیواد په افغانستان کې ناخوالو ته لمن وهي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي دوی به د اگست په 10 له کابل څخه مخ د بلخ په ولایت ولاړ سي، څو په دې مسیر کې سوله غوښتونکي وطنوال له دوی سره په دې ولسي حرکت کې ګډون وکړي. زموږ همکار سمیع الله جلالزی په دې اړه له بسم الله دوست سره وطن دوست سره مرکه کړې.
زه به خپل لومړی پوښتنه مطرح کړم، هغه دا چې ستاسو د مدني اقدامات اوس چیرې رسیدلې دي، پرلت کوم ځای کې دی او تر اوسه مو له چا سره کتلې دي؟
په پیل کې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اوس موږ د انګلستان د سفارت مخ ته یو، دلته به تر نامعلومې نیټې پورې ناست یو. اعتراضونه به دوام لري. له دغه ځای څخه د برېټانیا پر ولس غږ کوو چې له بده مرغه د انګلستان حکومت په افغانستان کې پر دې پانګونه کوي چې قومي تفرقه رامنځته کړي، د قومونو ترمنځ ویشنې رامنځته کړي، همداراز ژبني تعصبات ته لمن ووهي. موږ له همدغه ځای څخه د برېټانیا پر ولس غږ کړی دی چې خپل حکومت له دغې چارې راوګرځوي او یا هم پر خپل حکومت فشار راوړي، او تر څنګ د نړۍ په نقشه کې د پاکستان په نوم یو هیواد همدې انګلستان رامنځته کړي. له بده مرغه چې هغه هیواد د دې لامل شوی دی چې اوس نه یوازې دا چې په افغانستان کې وینې توهیږي، وینې بهیږي، همداراز په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د همدې پاکستان له کبله تاوتریخوالی رامنځته شوی دی، جګړې رامنځته شوي دي. د انګلستان پر ملت موږ غږ وکړ، هم غږ کوو چې دوی باید په خپل حکومت فشار راوړي څو هغوی پر پاکستان فشار راوړي او پاکستان له دغې چارې څخه بند کړي.
وطندو صاحب، نو تاسې د کومو دلایلو په اساس وایئ چې انګلستان په افغانستان کې د ناخوالو پراخېدو ته لمن وهي؟ دا خو یو مسله وه چې ډېر پخوا پاکستان رامنځته شوی، اما تازه دلایل مو څه دي چې تاسې دا ادعا کوئ؟
دا څرګنده ده په یو شمېر سیمو کې په ښارونو کې دا لیدل سوي دي چې خپله د برېټانیا پوځونه او استازو هلته له ولسونو سره نږدې لیدلي دي، هغوی ته د پروژو په نوم پیسې ورکړي دي، هغوی ته سوژې ورکړي دي، هغوی ته دا ویلي دي چې باید په دغه اړه خبرې وکړي، په دغه اړه څرګندونې وکړي. ښه بېلګه په هلمند کې کتابونه چاپ شول، همدې برېټانیا پیسې ورکړي وې. کتابونه کې یوازې پر دې باندې کار شوی و چې پلانکی کوم په اول سوه دوغونه نیټه کې له پلانکی کوم سره په جګړه کې دوه ځوانان ووژل شول.
دا سهیلی پیدا شوی چې ممکن د لوی اختر په ورځو کې بل اور بند اعلان شي. زه مطمئن یم چې ستاسو هڅو هم په دې برخه کې خپل ارزښت درلودلی دی. ستاسو هغه خواري چې مو کړي سختۍ مو ګاللې دي. تاسو واقعا څومره هیله من یاست چې په اختر کې به افغانان، هغه افغانان چې له جګړې ډېر سخت ستومنه شوي، د یوه اور بند شاهدان واوسي؟
د هر هغه هیواد ټولنې اتحادیې او پرڅخه موږ مننه کوو چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري کوي، ژغ پورته کوي او یا هم افغانانو سره د سولې ژغ بدرګه کوي. په لومړي ځل په افغانستان کې د کوچني اختر په درو ورځو کې اوربند رامنځته شو. په اوربند کې د همدې اولس ارادې وي چې په لومړي ځل موږ یو سولیز اختر تر شاپه شو. تمه ده چې یو ځل بیا به افغان حکومت او افغان طالبان دې چارې ته غاړه ږدي او په اختر کې به اوربند اعلان وي، هغه نو که اوږدمهاله که لنډمهاله وي. زموږ د حرکت همدا ارزو و په پیل کې او تر اوسه پرې همدغه تمه ده چې دواړه اړخونه باید اوربند اعلان کړي. زموږ د پریکړلیک لومړنۍ ماده همدا و چې افغان حکومت طالبان باید اوربند اعلان کړي. دومه ماده دا و چې دوی باید د سولې لپاره یو ځانګړی مرکز وټاکي. څلور مادې مو لرلې، همدغه پر همدې مادې موږ ټینګار کړی دی او بیا ټینګار کوو دا چې له کابل تر بلخ پورې پلی تګ کوو او دا ځل پلی تګ به مو لچک شي وي. پر دواړه اړخونه مو همدا غږ دی چې دوی باید اوربند اعلان کړي څو افغان ولس ژوند په خوند پوه شي او دوی دا وویني چې ژوند څه معنا بله دا چې تر اوسه پورې افغان ولس یوازې د اوربند کلمه اورېدلې ده، د ټلویزیون پر سکرین لیدلې ده، د رادیو څخه اورېدلې ده او یا هم د کاغذ پر مخ لیدلې ده. تر اوسه پورې دوی د اوربند خوند په ژوند کې نه دی څکلی چې اوربند معنا څه.
وطندو صاحب، تاسې د لومړي ځل لپاره د طالبانو څخه غوښتنې درلودې چې هغه په یو ډول رد شوي، آیا تاسې بیا په طالبانو سره مستقیم غیر مستقیم ډول خبرې کړي، تماس مو نیولی؟
له طالبانو سره زموږ کمیسیون هم خبرې کړې دي، موږ هم خبرې ورسره کړې دي. په سیمه ییزه کچه طالبان د اوربند او سولې ملاتړې دي، هغوی غواړي چې اوربند وسي، سوله وسي. په لوړه کچه ځینې ستونزې شته، ځینې ستونزې په حکومت کې هم شته، ځینې ستونزې د طالبانو په رهبرۍ کې هم شته. دا چې موږ د یو شمېر سفارتونو مخ ته خیمه وهو، کښېنو، ږغ پورته کوو، اعتراضونه کوو، همدا دلیل دی چې په روانه جګړه کې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاس دی، یو شمېر هیوادونو یو شمېر سفارتونو د طالبانو په لیکو کې او یا هم د حکومت په لیکو کې ځای موندلی دی. کله چې دغه دوه لوی اړخونه د سولې اراده کوي، له بده مرغه دوی مداخله کوي او هغوی نه پرېږدي چې په خپلو کې سوله وکړي او افغان ولس ته د اوربند او سولې ډالۍ ورکړي.
وطندو صاحب، مننه غواړم. درې پوښتنې په یوې پوښتنې کې مطرح کړم، ډېر لنډ ځواب راکړئ چې وخت کم دی. تاسی څخه د خلکو ملاتړ څه ډول دی؟ تاسی راضی یاست؟ دویم دا چې ستاسی مصارف څنګه کیږي، ډوډۍ مو څنګه کیږي، ځکه تاسی ډیر وخت کیږي چې له کورونه لري یاست؟ دغه دوه موضوعات کرا ته روښانه کړئ، زه به خوشاله سم.
زموږ حرکت لمرنۍ حرکت دی چې په ټولیزه توګه له پراخ ملاتړه برخمن کیږي، خو کومه تمه چې موږ لرله هماغه نه وسول، ځکه چې کچیری موږ چاودنه وو، هوایی بریدونه وو، جګړو وو، جنګونو ته وګورو او وژنو ته وګورو، دغه کسان چې راپاڅېدلي دي په هر ولایت کې غونډې جوړې شوي دي، د سولې غږ پورته شوی دی، بیا هم لږ دی. تمه دا وه چې باید میلیونونو کسانو د سولې غږ پورته کړی وای، ژوند غوښتنه به کوي. یو بله پوښتنه مو د هغې جواب داسې چې له هلمند تر دې ځایه پورې اوس چې موږ دلې یو، ولسونه زموږ اخلی پخلی پر غاړه اخلي، هغوی موږ ته خواړه راکوي، هغوی موږ ته پیسې راکوي. موږ سفارتونو، موسساتو، انجوګانو، طالبانو، حکومت څخه پیسې نه غواړو، نه د هغوی څخه کومه غوښتنه کوو د اخلي پخلي پر برابر باندې همدا ولسونه د چې مشت اخلي پخلي چمتو کوي.
خغلې بسم الله وطن دوست الله تاسو ډیره زیاته مننه کوم ولا.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
نن خو کلی ته د واکسین ګروپونه هم راځي، ماشومان باید چیرته لرې بوزو چې واکسین نه کی.
سړیا څه چورت وهي؟
هیڅ، ما ویل کاشکې نن دې د خور کره تللی و.
د څه لپاره؟ خیرت خدای.
اسې ما ویل دا ډیر وخت نه یو راغلی، هم به پوښتنه وکړو او هم به مو سات تیر شي. ته به هم په تنګ سوې.
د ساتیری خبره نه ده، سم صحیح وایي چې څه خبره ده. څوک ناروغ دی که کومه بله پیښه شوې ده؟
نه یې څوک ناروغ دی او نه هم څه بله خبره ده. که نه وي زنګ ورته ووهه چې دا تشویش دی له زړه ووځي.
نو زه دې ته حیرانه یم چې هېڅکله دې نه و راته ویلي چې د خور کره مې لاړه شم او نن خپله هم راسره ځي، او بل خو د هغوی کور هم لرې ده چې ورسېږو ورځ به هم تېره وي او زه هم تیاره نه یم.
څه لرې ده چې سړک ته وختو؟ یو موټر به کرایه کړو، هم د کور په دروازه کې به یې ښکته شو. او د ځان تیارول دې څه دي؟ څه واده ته خو نه ځې، لږ نیوه او پوډر دې په مخ ووارځه.
سړیا هیڅ زړه مې نه کېږي، ماشومان هم تیار نه دي.
غوټۍ څه شوه؟
هغه مې د لونګې کره لېږلې ده چې د اوړو خمیره راوړي.
ولې په کور کې خمیره نه وه؟
نه، پرون خلاصه شوه.
خو راته ویلي به دې وه چې راوړې مې وای. دومره ناچیز شي د خلکو دروازې ته درېږي.
درته ومې ویلې چې هېره مې شوه.
د تا خو هر وخت هر څه هېر وي. شر کوه ځان او ماشومان برابر کړه چې ځو.
ولې دومره وارخطا یې؟ خیرت خدای، لکه چا چې ریزه در باندې کړې وي.
ډېره مه غږېږه، زر کوه.
ها، ته هم ډېر مه وارخطا کېږه، دا دې ځان برابروم. که نه وي هغوی ته به دې تیلیفون کړی و چې تیار خبر وای.
او چرګ حلال کی؟
چرګ څه شی دی؟ و به ګوري چې فیل مرغ به هم درته حلال کی.
ګمان نه کوم.
ځان ګوري، جهان ګوري، ټول خلک د تا غوندې سخت او سوګت نه دي.
ما څه سختي کړې ده؟
خو کوم وخت مې چې خور یا بل څوک راشي څه حال دې جوړ کړی وي؟
څه حال مې جوړ کړی وي؟
خو په غوسه یې او وایي چې همدا د مونږ کور یې لیدلی دی، تر اوسه د چا ته چورګړې هم نه دی حلال کړی.
سمه ده، دغه زه تا ګرانه خور به م ووینو چې څه شی حلالوي.
د ما داسې غیرتي او خی دی چې بیا به یې وګوري. نو
وبه یې ګورو. خځه څنګه سوې؟
دغه ده، تیار شوم. ډیر ورختای مکه ونو.
نو وخت کیږي، لارم ډیره ده.
دا دل ویده ده، څنګه کم؟ کای را ویخ کم، بیا به جاړی.
زه مورې، زه به واخلم.
را ویخ کنو.
بسم الله کی.
مجاړه ورور کیا، مجاړه. آفرین، مجاړه، آفرین.
ځکه زه را واخل چې خوځیګو. اصل که سنارینه به تیار شي، خو یو خځه به نه تیاری.
د نارینه نو څه تیاری دل دی؟ د هیڅ شي په کیسه کې نه، خزه خو سلیقه لري، هر څه ته یې پام وي.
مورې، زه مې بوټ په پښو کوم که څپلۍ؟
بوټان دې په پښو کا، خاورې دي، پښې به دې چاودې شي.
پرېږده یې چې څپلۍ په پښو کې ګرمي ده.
رښتیا وایې، څپلۍ به په پښو کوم.
زه چې هر څه پښو کوي پښو دي کې.
ځئ نو، درېږې مه.
ته ودرشه، د ګاونډۍ ښځې ته ووایم چې په کور مو پام وکړي.
زه وایم چې هېڅ خبر نه کې ښه به وي.
زه سمه ده.
لک قدمونه را واخلی، داسې ورو ورو روان یې. ته به وایې چې چا مو پښې تړلي دي.
اوس خو منډې نه شو وهلی، دغه دې روان یو. هر وخت چې له تا سره چیرته تللی یم پښیمانه شوی یم. زر زر زه او زر زر زه، لکه عسکر چې در پسې وي.
خبر نه یې چې اوس د واکسین ګروپونه را ځي. او خدای مکه ظلمې واکسین نه کړي، ټول عمر به یې بیا نه اولاد کېږي او نه به هم څه ټي جوړ شي.
پلاره، هغه دې مخامخ د واکسین کسان را روان دي.
چیرته دي؟
هغه ګورې، هغه د ونې نه چې را تېر شول، هغه سپیا چې ورته غاپي.
هلی را وګرځئ، زر کوئ.
ولې؟ څه خبره ده؟
درته وایم چې را وګرځئ، ډېر غږېږم.
ښځه دا دی.
پلاره، ولې
کراسي دلته د واکسین څاڅکي په خوله کې وراچي؟
خو ښه ده نو، د ګوزن واکسین ډېر ضرور هم دی که نه؟
ډېر غږېږم، بیا درته وایم.